سلام باشی برادر.
قبول سکر مرسی سوزت از سکر.
تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید و اکنون با نوریاست. نوری باشه، سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مشه یو بل خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې په فاریاب کې د دولت د وسله والو مخالفانو پر ضد د افغان حکومت د وسله افغان حکومت د امنیتي ځواکونو د روانو عملیاتو په اړه د سیمه ایزو چارواکو د وروستیو څرګندونو له حاله مخبرو. د بدخشان ولایت د وردوج د پیښې په اړه چې ویل کیږي د پولیس وسله والو طالبانو ته اوښتي و، دا یوه دسیسه وه هم د امنیتي چارواکو له څرګندونو مخبرو. مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، سید کمال شاه عارف ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات د دولتي ځواکونو په مشرۍ پر مخ وړل کیږي. د بدخشان سیمې چارواکي وایي تر سلو زیات سرتیری چې وسلوال طالبانو نیولي و بیرته خوشي کړي دي، او په پاکستان کې د امریکا سفارت یو سیمیز کارکوونکی په ډزو وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل، د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد روان عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مشر سلطان فیضي تاییدوي چې د فاریاب په روانو پوځي عملیاتو کې د ولسي پاڅون ځواکونه د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم کوي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د جمعې په ورځ پیل شول. شاغلی فیضی هم دراس په نږدې راتلونکو کې له حکومت سره د یو شمیر وسلوال طالبانو د یو ځای کېدو خبر ورکړ، خو د یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبان لپاره دی، او په فاریاب کې ډیره بهرني وسلوال به یوازې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل سي. د بدخشان ولایت چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. چارواکو پرون خبر ورکړ چې د دې ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې له سلو زیات پولیس له طالبانو سره یوځای شوي، خو پرون یک شنبه د چارواکو له طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل د تیرګران پوسټه چې د ولسوالۍ په 40 کیلومتره کې پرته ده کافي سرتیري مهمات او اکمالات لودل. در شاغلی بیدار پویناسی مویز پولیس چې د قومندان جلال په نوم د جمعیت اسلامي تنظیم اړوند قومندان مشري کوي، طالبانو ته تسلیم سوی چې د کار د ملي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل.
اول قومندان جلال شپږ دېرش نفر سره تسلیم شو، او دا د سرحدي پولیسو امنیتي پولیسو پر هغه باندې منفي تاثیر وکړي. اوسه قومندان جلال په وږي ظلم مرواچو خالي صلاحي هم نکړي.
د راپورونو لمخې د پوسټې د تسلیمولو یو شرط دا و چې پولیس به نه وجل کیږي، او د شاغلی بیدار پوینا همداسې وسول. بدخشان ولایت د فاریاب ترڅنګ د هیواد په شمال کې د وسلوالو د حملو مهم ډګر دی چې ولکیږي بهرنیان هم پکښې ګډون لري. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دیسلاو ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو ترمنځ نښته کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې سلا ولسوالۍ امنیه قومندان ګلستان ازادي راډیو ټول چې په دغه نشته کې چې تیر شپه په یو واده کې رامنځته شو، شپږ تنه نور ټپیان شول. د هغه په خبره اکثر وجلسوي ولسی وګړي دي، خو د دې سلا ولسوالۍ د پراختیا شورا رئیس حاجی رحم خدا د تلفات شمیر لول شي او وایي چې په دې نشته کې 25 کسان وجلسوي دي. لسمی د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په دغه ولسوالۍ کې لدې مخکې هم د غیر مسؤوله وسلوال ترمنځ خونړۍ نشته سوي دي. د هرات والی له سلمہ بند څخه د اوبو اخستلو د پیل خبر ورکوي. محمد آصف رحیمی وای د سلمہ بند د اوبو له اصلي زیرمه څخه د اوبو اخستل پرون د دې بند د دروازې له تړلو سره سم پیل سو. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلمہ بند پروژه چې په 1918 میلادي کال کې د هند په مرسته پیل شوی و، د سردار محمد داوود خان د جمهوریت ریاست د دورې لخوا له مهمو پروژو څخه و، خو د لوجل کېدو ورسته د بدلونونو له وجې تر اوسه ځنډیدلې و. د هرات والی شاغلی رحیمی په خپل فیسبوک باندې کې وایي د سلمہ بند د رغونی پروژه له 30 کلونو انتظار ورسته د افغان او هندي انجنیرانو په هڅو په بریالیتوب سره بشپړ شو. بیا هم شرغلاست، په پا پاکستان کې د امریکا سفارت یو سیمهیز کارکونکي د وسلوال کسانو لخوا وژل سوی دی. د وژل سوي کس نوم اقبال بیګ ښودل سوی. ویل کیږي چې بیګ د امریکا په سفارت کې د مخدره موادو ضد څانګې کارکونکی و. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو پر نوموړي پرون سهار وختي په خپل کور کې ډزې کړي او ویشتلی دی. د چارواکو وینا د دې وژنې د عواملو په اړه چې د نوموړي د کور وسلوال غلا، فرقې تشدد او افراطیت کیدای سي تحقیقات پیل سوي دي. ویل کیږي چې اقبال بیګ اسماعیلیه شیعه و. وسلوالو په 13 مارچ میاشت کې په کراچي ښار کې د اسماعیلیه مذهب شاوخوا 15 پیروان ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقی تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی، او زیاته کړه چې هیڅ یو هیواد نورو له مرستې پرته سیمهیزې ستونزې نسي هوارولی. وروسته له هغه چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه لاسلیک سوه، دا د سیمه هیوادونو ته د دغه موافقې په اړه چې اندیښنه څرګنده کړې د ظریف لومړنی سفر دی. دوی اندیښنه لري چې دا به په سیمه کې د شیعه مذهب ایران نفوذ پراخ کړي. تهران د یو شمیر هیوادونو لکه عراق، سوریه، لبنان، یمن او بحرین په کورنۍ چارو کې په مداخله تورن دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له کویت وروسته قطر ته ولاړ او په پام کې د چین موړی به له عراق څخه هم کتنه وکړي. ناتو وای د اسلامي دولت او د کوردستان د کارګران ګوند پر وسلوالو د ترکیه د هوایي حملو په اړه به سبا سه شنبه بحث وکړي. دا غونډه یوازې څو ورځې وروسته له هغه په پام کې نیول کیږي چې ترکیه په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایي حملې پیل کړي. ناتو په یو بیان کې چې پرون خبر سویلې د ترکیه په غوښتنه په دې غونډه کې به په ناتو کې د دې تړون د ټولو 28 غړو هیوادونو سفیران ګډون وکړي. د ترکیه پوس په تیرو دریو ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کړي دي. همدارس ترکیه رسنوي پرون خبر ورکړ چې ترکیه لوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. او د اوکرين سرحدي پولیس وايي روسي پولیس د مهماتو د ویډک لارې موټر سره نیولې دي. د اوکرين د سرحدي ګارد ادارې پرون په یو بیان کې وویل تورن منلې ده چې د روسي د پوز د راکټ او توپچی ځواک جګړندې. د اوکرين د سرحدي ګارد ویان وايي تورن افسر د مهماتو د رسولو مسؤل چې د مهماتو د انتقال په وخت کې دوی ونیو. د ایران د وبخشي د اوکرين سرحدي ځواکونو په همدې لارې کې د شنبه په ماښام یو بل کس هم ونیو چې ځانې د روس په لو بیلتون پالو جنگالی بله. چارواکي وايي دواړو تورونو به نشانه پوځي کالي اغوستي وو. د اوکرين د سرحدي ځواکونو چارواکي وايي د ته ورته شاوخوا 200 موارد لیدلې چې په لارې کې بار لاسيبونه او د توغندۍ او توپ د مرموي په ګډون مهمات پکشي انتقالېدل. د خبرونو پای.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې اشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوریدل چې د ولسمشر د لومړي مرستيال د مطبوعاتي دفتر مشر تاییدوي چې د فاریاب پر روانو پوځي عملیاتو کې ولسی پاتون زواکونه د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو هغه ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري د وسلوالو زواکونو لوی درستیس کوي.
در این عملیات که مشترکان توسط ارگان های امنیتی کشور راه اندازی شده و دو درستی در افغانستان آقای جناب شهیم در رأس عملیات ها فعلا حضور داره.
د بدخشان ولایت چارواکي په وردو جلوس ولای کې د دولتي سرتیرو د تسلیمي او خوشي کېدو د قضیه تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي.
اول کمانډان جنرال شپږ نفر سره تسلیم شو او دا د سرحدي پولیسو او امنیت پولیسو پر هیمن منطقې تاثیر وکړي.
د حکومت اجرایی رئیس چې پرونې په کونړ کې د ولایتي شورا د پخواني رئیس د پاتې په مراسمو کې ګډون کړی او هغه د هواد یو رښتینی خدمتګار وباله.
دنیا حسن شهید چې یو ستر مجاهد با غیرت او با ایمان افغان او یو صادق خدمتگار دی دغه ملک او د وطن وو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام درته خبرو. د ولسمشر د لومړي مرستيال سلاکار وایي په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد روانو عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. دا مقام همداراز د دې عملیاتو له پیل وروسته له دولت سره د سیمې د ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو او د پوځي عملیاتو د دوام خبر هم ورکوي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر د لومړي مرستيال مطبوعاتي سلاکار تاییدوي چې د فاریاب پر روانو پوځي عملیاتو کې د ولسی پاتسون ځواکونه د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې برخه لري، خو نوموړی ټینګار کوي چې د دې عملیاتو مشري دولتي ځواکونه کوي. له دې مخکې ویل شوي و چې د ولسمشر لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته وفادارو ملیشه ځواکونو په فاریاب کې عملیات پیل کړي دي. د ښاغلي دوستم مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضی ازادۍ راډیو ته وویل د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم د جګړې د ډګر مشري کوي. په دې عملیاتو کې چې د هیواد د امنیتي ارګانونو، د ملي دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه پیل شوي، د عملیاتو په سر کې لوی درستیز ښاغلی شهیم حضور لري. او زه تاسو ته ویلی شم چې افغان امنیتي ځواکونه په فاریاب کې ډیر برلاسي دي. د ولسمشر لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم تیرونی وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې کوران کاری ته دوام ورکړي نو په دې ولایت کې به پوځي عملیات پیل کړي. د عملیات نږدې درې ورځې مخکې د جمعې په ورځ پیل شول. د فاریاب ولایت اړوندې سیمې سږکال پسرلی د جګړو د موسم له پیل سره سم ناامنې شوې. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره رسمي خبرې اترې پیل کړي، په تیرو څو اونیو کې په فاریاب کې خونړۍ حملې پیل شوې چې زیات شمیر ملکی او پوځي افغانان په کیمړه او ټاپیان شول. د اکثرو دې حملو مسولیت وسلوالو طالبانو منلای دی، خو ښاغلی فیضی له حکومت سره د همدې طالبانو د یو ځای کېدو د بهیر د پیل خبر ورکړ. تر اوسه له 200 زیاتو کسانو په بیلابیلو سیمو کې چمتووالی ښودلی چې له حکومت سره یو ځای شي. دا موضوع د ملي وحدت د حکومت د خورا زیاتې پاملرنې وړ ګرځېدلې. که دا ګام په فاریاب کې چې اوس مهال ناامنه دی پورته شي، د خلکو لپاره دا یوه ډیره مهمه مسله ده. خو ښاغلی فیضی دا یادونه هم وکړه چې د سولې دا بهیر یوازې د افغان طالبانو لپاره دی او د فاریاب په بیلابیلو سیمو کې ډیره بهرني وسلوال به د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وځپل شي. وسلوالو طالبانو د ولسمشر د لومړي مرستيال د دفتر د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د فاریاب ولایت ترڅنګ د غراز د بدخشان ولایت هم په ورستیو کې د ناامنۍ او د زیاتوالي شاهد و. د بدخشان ولایت چارواکي په وردو جلسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمي او خوشي کېدو د قضیې تر شا د یوې دسې خبر ورکوي. د بدخشان مرستيال والي د پوستې سرتیرو ته د وسلو او مهماتو د نه رسېدو خبر ردوي. وایي هلته دومره اکمالات شوي وو چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې څو اونۍ مقاومت کولای شوی، خو ملي او سیمه ییز پولیس د یوې توطیې په نتیجه کې تسلیم شول. بهم احمد تکل.
د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د روان کال په پیل کې د ملي اردو د څباندې ډیر شو سرتیرو د اتلولۍ او د وسلوالو طالبانو لخوا د هغو د سرونو د غوڅېدو کیسه په ټول افغانستان کې خوله په خوله ګرځېده. خو له همدې ولایت څخه دا ځل د خیانت راپور ناراضي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو مخکې ویلي و چې د وردوج ولسوالۍ په تیرګران سیمه کې لسلو زیات پولیس له څلورو ورځو مقاومت وروسته وړمه شپه له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شول. خو پرون یک شنبه همدې چارواکو د طالبانو لخوا د اسیرو سرتیرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د بدخشان مرستيال والی ګل محمد بیدار وایي د تیرګران پوسته چې سرتیری تسلیم او وروسته خوشي شول د ولسوالۍ په 40 کیلومتري واټن کې موقعیت لري. زیات شمیر سرتیری او په کافي اندازه مهمات او اکمالات یې درلودل.
طالبانو خواته بنده شوه. دغه ارتباط موږ ته ګټه وکړي چې د طالبانو په طرف ته ولاړ.
په وردوج ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو مشر قماندان جلال دی چې د چارواکو په وینا له طالبانو سره یې لاس درلود او د تیرګران د پوستې پولیس د ده په هڅونه تسلیم شول. ویل کیږي چې جلال د جمعیت اسلامي تنظیم له قماندانانو څخه دی. د بدخشان مرستیال ولی ښاغلی بیدار وایي چې د جلال په مشرۍ د سیمایزو پولیسو تسلیمۍ د سرحدي پولیسو روحیات هم کمزوري کړل.
اول قماندان جلال شپږ دېرش نفرو سره تسلیم شول او دا د سرحدي پولیسو امنی پولیسو پر هغه باندې منفي تاثیر وکړي. او حتی قماندان جلال ته په وخت کې ظلم ورواچو، خالي صلاحي هم نه کړ، ممکن پاینده کې ملحق سرحد د طالبانو دولت مقابل کې استفاده هم وکړي.
د راپورونو له مخې د پوستې د تسلیمولو یو شرط دا و چې پولیس به نه وژل کیږي او د ښاغلي بیدار په وینا همداسې وشول. بدخشان ولایت د فاریاب ترڅنګ د هیواد په شمال کې د وسلوالو د حملو مهم ډګر دی چې ویل کیږي بهرنیان هم ګډون پکې لري.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلای شي. نړیوالو ورځپاڼو هم د بدخشان د وردوج د پیښې په اړه ځینې مطالب خبره کړې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو د نړیوالو ورځپاڼو د وروستیو مطالبو غټ ټکي مللای بشیر دراوروي.
هندوستان ټایمز په خپل اخري غنه کې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د ورستي پیښې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د پولیسو د یو مرکز کنټرول ترلاسه کړ او له درې ورځو نشته ورسته شاوخوا سل پولیس او سرحدي افسران طالبانو ته تسلیم شول. د هندوستان ټایمز په وینا دا له هغه ورسته د افغان ځواکونو طالبانو ته لوی تسلیمي ده چې امریکایي ځواکونه او د ناتو جنگي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسید. د ورځپاڼې په وینا د پولیسو د دغه مرکز د لاس ورکولو وروسته د بدخشان په وردوج کې چې د نورو ځایو په پرتله آرام ګڼل کېدی افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ دي. په وردوج ولسوالۍ کې د پولیسو دې مرکز ته د رسیدو لپاره خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د بارانونو له کبله سړکونه خراب شوي دي. هندوستان ټایمز لیکي چې دا څرګنده نه ده چې ولې په دې مرکز کې د شته ځواکونو د مرستې لپاره نور ځواکونه ونه لیږل شول، خو د پیچلو او کژو درو له کبله هلته الوتکې نسکشن. هندوستان ټایمز د بدخشان د ولایتي شورا د رئیس عبدالناجی نظری لخلی لیکلی کله چې دا ځواکونه په وردوج کې تیر سه شنبه د مخالفینو له حملو سره مخامخ وو د هغوی د ملاتړ لپاره سیمه ته هیڅ ډول مرسته ونه لیږل شو او هغوی بل لار نه درلود او له طالبانو سره یو ځای شول. د یادونې وړ ده چې د بدخشان امنیتي چارواکو پروند طالبانو لبند د دوغ ټولو سرتیرو دره خوشی کېدو خبر ورکړ. نیوز ویک خبرونه هم په خپل ورستي غنه کې د افغانستان په اړه یو پزړه پوری راپور خپور کړی دی او پکښې په افغانستان کې د جنونو لخوا د هلکانو د کالو پر غوستلو تمرکز کړی دی. نیوز ویک لیکلی په لویدیځ کې شایع دا کار د جنسي هویت د څرګندونې لپاره وسی، خو په افغانستان کې دا کار د ټولنې فشار او ظلم ته د جواب ویلو ښکارندوی دی. د نیوز ویک په وینا د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي جنونی ځینې وختونه کولای شي په شوونځو کې زده کړې وکړي، ورزش وکړي او حتی له کوره د باندې له خوندو سره د لارې ملسي او د کورنۍ لپاره له کوره د باندې ځینې کارونه وکړي. د نیوز ویک په وینا کې یو کورنۍ زوی نه لري، د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي لورې په ټولنه کې د دوی د مقام لوړولو سبب ګرځي. نیوز ویک د ایونجلی چې نوم یې مینه دی په اړه لیکلی چې د هلکانو کالي اغوندي او په یو دکان کې کار کوي. د غنجلی بې وزلی اړستلې چې د هلکانو کالي واغوندي، خو دا مني چې په ژوند کې تر دې ښه شیان غواړي او غواړي یونجلی وي او لکنجونې داسې عمل وکړي. د نیوز ویک په وینا د مینی دا حالت به ډیر دوام ونه کړي او په راتلونکي کې به خور د دې ځای ونیسي. خبرونه زیاتوي د ځینو کورنیو لپاره د هلکانو په څیر کالي اغوستونکي لور په ټولنه کې د ښه ځای درلودو په مقصد نه بلکې یوازې د اقتصادي لحاظ د ځان ژغورلو په خاطر بي. د انجونو اړ دي چې د بالغېدو عمر ته رسیدو وروسته بیرته د انجونو په څیر ژوند پیل کړي، واده وکړي او ښځه اوسي. نیوز ویک خبرونه د 15 کلنې افغان انجلۍ لخلي لیکلي چې خلک د انجونو په اړه بدې خبرې کوي، پر سره کونو پنجونو پسې ژغونه کوي. کله چې زه داسې شیان وینم نه غواړم یو انجلۍ اوسم که هله کیم زما سره داسې چلند نه کوي. د افغانستان د پارلمان یو غړی ازي تعریفت چې د څلورو لونو مور ده او مشر لور یې د هلکانو په څیر کالیا غوندي وایي چې د هلکانو په څیر کالیا غوستون کینجونی په افغان ټولنه کې د شدې د کم ګڼلو دوت ته یو جواب دی.
ازادي راډیو اوریده سهار 8 بجې او 6 دقیقې کیدونکې دي. د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله چې پرونی په کونړ کې د ولایتي شورا د پخوانی رئیس حاجی میا حسن وبخی عادل د فاتحې په مراسمو کې ګډون کړی و. هغه د هیواد یو رښتینی خدمتګار و. بالا حاجی میا حسن عادل د وسلوالو په ډزو وژل شوی و چې پرونی جنازه په اسدآباد کې خاورو ته وسپارل شوه. د هغه د جنازې په مراسمو کې په سلګونو کسانو ګډون کړی و. عبدالله دغه راز په خبرو کې حاجی میا حسن یو خپل نږدې ملګری وباله. د ازادي راډیو سیمهییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله هم فاتحی او غم شریکی مراسمو کې ګډون وکړ. د کونړ والی وحید الله کلمزی راغلی پلاوی ته خراغلاست ویل او له اجرائیه رئیس یې مننه وکړه چې دوی سره یې ځان په غم کې شریک کړ.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست رئیس جلال اتماب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره د نور ملګرو د کونړ دی ولسونو د نوموړي د کونانی او د کونړ د ادارې سره د غم شریکی لپاره دلته تشریف راوړی. د دې څخه او د دې ملګرو نه ډیره مننه کوو، قدردانای کوو.
ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو خبرو کې ویل حاجی می حسن عادل یو مجاهد او په وطن مین افغانو.
د می حسن شهید چې یو ستر مجاهد با غیرت او با ایمان افغان او یو صادق خدمتگار دی دغه ملک او د وطن وو او د مشرقي او د افغانستان په ساته د افغانستان د دشمنانو دخوا په شهادت ورسید. د ته جنت او بهشت بدین د خدای نه غواړو او د دوی د اقوامو ته کورنۍ ته د خدای نه صبر او د صبر او اجر استدعا کوم.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي مولوی شهزاده شاهد د حاجی می حسن مړینه یو نه جبرانیدونکې ضایع وبلله.
دا حاجی صاحب میاسن دغه مصیبت د کورنۍ مصیبت نه و. دا حقیقت دی چې د ټول کونړ د پاره یو مصیبت و، یو فاجعه و، یو نه جبرانیدونکې ضایع و او ناڅاپي و او مظلومانه و، دردونکې و.
د حاجی می حسن ورور او په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سالم احمد صالح له اجرائیه رئیس او د حکومت له نورو مسولینو وغوښتل چې د ورور قاتلین ونیسي او په سزا یې ورسوي.
حکومت باندې آواز دی چې دغه ظالمان چې هر چا دا کار کړله دوړ محلي دارو ته د خپل خوانه کلکه وختونه ته وکړه چې دغه ظالمان پیدا کی او په مال د خپل سزا یې ورسوي.
خلک وایي د حاجی می حسن عادل وژنه لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې د سولې شورا رئیس مولوی محمد هاشم منیب او نور مشران وژل شوي او د روجې په لومړیو کې دینی عالم مولوی ضیاءالرحمن علایار ټپي کړی شو. دوی له حکومت غواړي چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ټولو کورنۍ غواړي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. د عامه روغتیا وزیر د څرګندونې پرون د کورنۍ د تنظیم په اړه د یو دورزنی سیمینار په پیل کې وکړي. د عامه روغتیا وزارت د ولایتونو یو شمیر رئیسان وایي له هم په ولایتونو کې میندې د ولایتونو ترمنځ وقفه نه مراتوي او دې ستونزې د مور او ماشوم روغتیا اغېزمنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د نجس په راپورټ کې
د امیر روغتیا وزارت وایي د زیګون ترمنز د وقفې نمراتول په مشمانو کې د خوارځواکۍ سوی شکل د وینې د کمښت او چټ قد لامل ګرځي او باید د دې ستونزې حواله ته کار وشي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ د همدې ستونزې د مخنیوي په هدف د سیمینار په پیل کې له ټولو کورنۍ وغوښتل ترسو د ولادتونو ترمنز واټن په پام کې ونیسي. خغلی فیروز ویل چې د زیګون ترمنز د وقفې مراتول د مور او ماشوم روغتیا باوري کولای شي.
فاصله بین ولادت ها که تانوز متاسفانه
د ولادتونو ترمنز واټن په خوشینۍ سره چې تر اوسه د بیلا بیلو عواملو لکه کلچر، اجتماعي موضوعات او نور عواملو له امله نه مراتېږي. د ولادتونو ترمنز واټن په پام کې نیولو ګټه دا ده چې میندې له ناوړه ولادي اختلالاتو څخه مخنیوي کولای شي.
زندگی جلوگیری میشه.
نموری هم درنگ ویل چه د ولادتونو ترمنز واټن کولای شي چې د میندو مشمانو د ملینې کچه کم کړي. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس یو مور باید حداقل د 2 کلونو لپاره خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. په عین حال کې د امیر روغتیا وزارت د ولایتي روغتونونو یو شمیر رئیسان وایي چې د یو شمیر ناوړه دودونو له وجې ډېرې کورنۍ د ولادتونو ترمنز واټن نه مراتوي. د ارزګان د امیر روغتیا رئیس ډاکټر خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو کورنیو کې د ښځې خاوند د ولادتونو ترمنز واټن سره مخالفت کوي.
کلات خدا ما قبلا که وزیر صاحب هم اشاره کردن دستم خانان خود ما هم مشکل
لکه سنگ چی وزیر صاحب اشاره وکړه موږ هم په خپل سیمو کې دا ډول ستونزې لرو. د پوهې د کچې کمواله او دودیزو مسایلو د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې را جوړې کړې دي. یو شمیر سیمې له صحي خدماتو محروم دي. موږ هڅه کوو چې دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
خغلی میخیل همدارنګ له دینی علما وغوښتل ترڅو د جمعتونو لارې په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوی حاصل وکړي. که هم په یو ټولنه د وګړو د زده کړې سطح ته په پام سره د کورنی تنظیم پروګرام عملی کول اسانه کار نه بریخي، خو د افغانستان روغتي چارواکي وایي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې یو داسې سرنه تر سره کړي چې څنګه کولی شي په ټول هیواد کې د زیګون ترمنځ فاصله یا د کورنی تنظیم سیستم په بریالیتوب سره عملی کړي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو هوري. په افغانستان کې یو شمیر مالی ورکوونکي پر دولت انتقاد کوي چې د ورکړل شوی مالی په مقابل کې دوی ته لازم خدمات نه دی وړاندې کړي. خو له بلې خوا د امنیتي شورا فرهنګي سلاکار وایي چې حکومت خلکو ته د 1 افغانۍ په مقابل کې د 10 افغانیو په اندازه خدمات وړاندې کړي، خو بیا هم هڅه کوي چې دغه خدمات ښه کړي. تفصیل د نجیب زمان په راپور کې.
په داس حال کې چې د افغانستان حکومت په وار وار سره ویلي چې پر اوایدو د مالیه په اخیستو کې ستونزې لري او باید خلک په ټاکلي وخت خپل مالیه حکومت ته وسپاري، خو خلک وایي چې د ورکړل سوي مالیه په وړاندې ورته حکومت هیڅ ډول خدمتونه نه دي ترسره کړي. دوی ټینګار کوي چې حکومت د مالیاتو د لګولو لپاره ځانګړی پلان نه لري. د یوې خصوصي موسسې کارکونکي محمد شفیق او دکاندار محمد حسین وایي حکومت ته لوړه مالیه ورکوي، خو په وړاندې د حکومت له لوري د مالیاتو د لګولو له پلان څخه خبر نه دي.
او د منګه د ماش 10% دولت ته په حیز مالیزي پلان ولري. دولت مشخص دغه تاسو مالیه چې تاسو ورکوي 10% 15% دغه نه منګه دغه کار وکړو.
ایمان محمد حسین کټوازه هم په کال کې 3000 افغانۍ مالیه ورکوم. باور په خدا وکړ تر اوسه پورې موږ څه خوشبینی نه لیدلې، نه څه کوم کار ته کړی.
په افغانستان کې حکومت پر خلکو، موسسو او ادارو د مالیاتو د قانون لمخې مالیه وضع کړې ده. د افغانستان د مالیه وزارت هر کال په 3 کټګوریو کې له کوچنیو، منځنیو او لویو مالیه ورکوونکو څخه مالیه اخلي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په نور نړۍ کې خلک په خپل خوښه او په منظمه توګه دولت ته مالیه ورکوي، خو له بده مرغه په افغانستان کې لیوي خو د مالیاتو د ورکړې سیستم ابتدایي دی او ادا کوي چې له بل لوري د مالیه د راټولولو حکومتي کارکونکي په فساد کې ښکیل دي. دوی وایي مالیه اخیستونکي مامورین هغه کسانو ته چې په سمه توګه مالیات ورکوي ستونزې جوړوي. د پوهنتون استاد سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کله مالی راټولونکو فرنګ د سیدې چې خلک اړباسي او تلاری خي دومره پیسې مو تر کې تاسو ته بدل مالی لګراول. د مالی مامورین لکه د غلو په څیر په مارکیټونو ګرځي، دوکانونو کې نشي، خیاط سره دوی نشي، مستری سره دوی نشي، بل سره دوی نشي، او ټول ورځې دوی د معاملي دي.
مالیه یو جبري تادیه ده چې حکومت یې له خلکو څخه اخلي او په مقابل کې د امنیت، روغتیا، پوهنې، کارموندنې او نورو برخو کې خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د معاش د قانون پر اساس تر 500 افغانۍ پورې مالیه نسته. له 12.5 زره افغانۍ څخه 2%، له 12.5 زره څخه تر 1 لک افغانۍ پورې 10%، او له 1 لک افغانۍ څخه له پورته معاش څخه 40% مالیه وضع کیږي. بلخوا د مالیه وزارت وایي چې تیر کال یې له 3000 اصنافو او 1000 کوچنیو شرکتونو، 15000 منځنیو مالیه ورکوونکو او 450 لویو مالیه ورکوونکو څخه 13.3 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د افغانستان د امنیت شورا فرهنګي سلاکار استاد نجیب منلی بیا وایي حکومت له خلکو کمه مالی اخلي او په وړاندې خلکو ته ډیر خدمات وړاندې کوي.
هغه خدمتونه چې حکومت ټولنه وړاندې کوي عمدتاً د امنیت خدمت دی، پولیس دی، اردو ده، داشن دی، صحت خدمت دی، د معرف خدمت دی، د عدالت خدمت دی. افغانستان کې موږ مالیه کمه ورکو مګر خدمات زیات اخلو. یعنی موږ د یوې افغانۍ په مقابل کې تقریبا د لسو افغانیو خدمتونه ترلاسه کوو.
د چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د مالیه منظم نظام او څیړنې نسته، نو په ګمرکونو او دولتي ادارو کې د پراخ فساد له امله ډیر عواید شخصي جیبونو ته ځي او دولت له دغه پیسو څخه بې برخه پاتې کیږي چې باید له دغو کسانو سره قانوني چلند وسي.
په همدې سره رسیدو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي اونیس پروګرام درته خبرو او د پنانیوال موضوعاتو کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د وروستیو څرګندونو حال درکو. خو لومړی اوس په سید کمال شاه عارف ته بیا هم وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په فاریاب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد روان عملیات مشري دولتي ځواکونه کوي. د بدخشان ولایتي چارواکي په وردوج ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو د تسلیمۍ او خوشی کېدو د قضیې تر شا د یوې دسیسې خبر ورکوي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دهسلا ولسوالۍ کې د غیر مسؤلو وسلوال ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د هرات والی له سلما بند څخه د اوبو اخیستو د پیل خبر ورکوي. د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو سیمیز کارکونکو پرون په دزو وواژه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقي تشدد د غواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ناتو وایي د اسلامي دولت او د کوردستان د کارګرانو ګوند پر وسلوالو د ترکیه د هوایي حمله په اړه به سبا سه شنبه بحث وکړي. او د اوکرين سرحدي پولیس وایي او روسي پولیس د مهماتو د ویډه کې لارې موټر سره نیولې دي.
د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته کې غوړې ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان سیمه په اړه نور مطالب هم لوستلای او کتل شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدل شي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد وایي د هیواد اردو لدی کبل چې پوزي پرسونل لکمخ سره مخامخ و ځینې سیمې لاس ورکړي. اسد په دې اړه پرون په ټلویزیونی وینا کې د تروریزم پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار وکړ. جزئیات د ملالی بشیر په راپور کې.
د سوریه ولسمشر بشار الاسد نن ومنله چې په اردو کې د پرسونل د کمښت لکه بلای ځینې سیمې له لاس ورکړي. خو دا هم ویل چې د هیواد اردو د ملت د دفاع توان لري. اسد ژمنه وکړه چې په دې جګړه کې به ګټونکي لور وي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد نن په یو تلویزیونی وینا کې ویل چې د هیواد اردو د انساني ځواک له کمښت سره مخامخ ده. خو دا مسأله په دې معنا نه ده چې د سقوط په اړه دې خبرې وسی. اسد وویل د ځینو سیمو اوسیدونکو له اردو سره د مرستې په هدف وسلې اخیستي او دا مسأله د جګړې په اړه په تصمیم نیولو کې برخه لري. د جنگي کسانو د کمښت له کبله سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې پر وفادارو ملیشو اتکا کوي. د سوریه د اردو د پرسونل شمیر په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې له پیله مخکې 350,000 او اوس تر 200,000 راکم شوی دی. اسد وویل د هیواد اردو یې له ځینو لمړیتوبونو له کبله اړسوه چې ځینې سیمې له لاسه ورکړي. د ویل دا اړین و چې بهراني سیمې ځانګړې کړو او په هغه ځای کې خپل حضور قوي کړو. د ویل چې د سوریه د سرتیرو په اړه د دوی اندیشنو دوی اړستل چې ځینې سیمې پرېږدي. اسد ویل موږ اړ و چې په ځینو سیمو کې خپل ژمنې پوره کړو خو اردو نه کړای سو چې د هیواد په هر نقطه کې دی حضور ولري. اسد د اردو د قوي کولو په مقصد پروند د هغو کسانو لپاره عفو اعلان کړ چې د عسکري له قانونه سرغړونه کړې ده او له پوځ وتل دي. اسد همدارز ویل چې جګړې ته د پایټکې د دولو لپاره د سیاسي مذاکرات ملاتړ کوي. کدا مسأله د سوریه د اوسنی بحران په حل کې کم رول ولوبوي هم. خو اسد دا هم ویل چې هر اقدام چې د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره نوي بے معنی بوي. د سوریه د کورنۍ جګړې لپاره په دغه هیواد کې ل 2011 کال راهیسې 310,000 کسان وژل شوی دي.
سلام سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فبین زیاد دادن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د آزادۍ په څپو کې اونیس پروګرام هر پنځشنبه د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي یعنې تر پنځو بجو پورې. پلزینو هغه کورنۍ چې په دې ورستو کې د فراه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه بې ځایه شوې دي، تېره ورځ د دې ولایت د کډوالو ریاست لخوا د خوراکي موادو، خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وویشل شوې. د فراه ولایت د کډوالو چارو ریاست چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به پر نورو کورنیو هم دا ډول مرستې وویشي. جزئیات یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په راپورټ کې.
د فراه ولایت د کډبال او بیا رسیدونکو ریاست لخوا د موسساتو په مرسته سره پر کابل سل بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول. په دغو توکو کې د کور سامان آلات او خوړنیز توکي شامل دي. د فراه ولایت د کډبال او بیا رسیدونکو چارو ریاست رئیس رحمدین ریګیوال وایي چې دغه مرستې پر هغه بې ځای شوو کورنیو وویشل شوې چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت د لرې پرتو ولسوالیو څخه د ناامنۍ له وجې ښار ته کډه شوي وي.
هغه خلک چې بې جا شوي دي د خاک سفیدو، بلابلوکو، د باخوا او د جوین څخه او د پشترو د خلکو څخه چې راغلي د مرکز ته او عارضې کړې د مقام ولایت، مقام ولایت وروسته موږ ته راجې کړې دي. او موږ هم دوه دانې ترپاله دي او شپږ دانې کمپلونه دي، یو کیټ مکمل د اشپزخانې دی، پکنیک دی، دا غیر غذایی دی چې دفتر د یونسیار تمزی کی. اما مواد غذایی چې دری بوجې غنم یعنی یو سل پنځوس کیلوګرام سی او یو لس کیلوګرام وړي دي.
لبلې خوا کسان چې دغه توکي ترلاسه کړي هم خوښ دي. دوی وایي چې د جګړې له امله یې خپل کورونه پرېښ او ژوند یې اوس تریخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې یوازې شش کال د فراه ولایت د نامنو ولسوالیو څخه کابو زر کورنۍ بې ځایه شوي چې د فراه د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي او وایي که په سیمو کې امنیت راشي نو بېرته به خپلو کورونو ته ستانه شي.
و امروزل چه په فراه ولایت کې په ځینو بې ځایه شوو کورنیو مرستې وویشل شوې. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روږدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره پرون یو کمپاین پیل کړ. له دې وزارت چارواکو وویل چې د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په تېره بیا په الکولي مشروباتو د روږدو کسانو لخوا ځورول کېږي. په دې اړه به د یو شمېر کابل خاریانو څرګندونې واورو.
دا وړې غلط کار ده، ربط کار ده او دا ښکار نه غیر اسلامي کار ده. دولت دا د مطلب مخنیوي وکړي د خلکو، ځکه چې اسلامي ملک ده، هر سړی خور او مور ناموس لري.
مطلب دا دی چې د جنکۍ بازار کې ګرځي، یک کورنۍ طرف نه حفاظت نشته، پختنه نشته، خپل سرانه بازار کې ګرځي، چې کور طرف نه سنبالې بازار کې هیڅ خبر نشته، ازر نه ورکې، خپل خراب پیل ټول خلک خراب دي.
خدا خو هغه علت دی چې یو سړی فامیلی نه لري دا کار کولی شي، کور نه لري، خور مور نه لري دا کار کولی شي، او دې سره باید سړی اس کار وکړي چې څه ترته وکړي، یا اس یو کمپاین له جوړ کړي چې دې نه باید لاس والی.
ازادي راډیو اوري او اوس هم د ازادي اونیس پروگرام دی. ازادي راډیو اونیس پروگرام تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروگرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسې خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګرانو دوستانو، دا د سکل بیا هم دهغه پروګرامونو وخت را ورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دي سکل لنې کمرغه د ازادي رادیو لارنه ډیر کسان پیدا شول او خپل کورونو سره یو ځای شول کېدای شي چې ځینو اوریدونکو د غزمن پروګرامونه نوې اوریدلې او یو عربیا دغه پروګرام ووري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي نو ډیر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 8 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 8 1 همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5 تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست محترم دوستانو په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوی دي دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلې او خپل ورکشوي عزیزان لټوي نو لدې کبله دغه پیغامونه یو ور بیا تاسو خبرو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي نو محترم دوستانو راځي چې دغه پیغامونه واورو په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې زینو دوستانو مونږ ته ټلیفون کړی دی او ویلي دي چې د زینو ورکو شو عزیزانو په حق لپاره کې معلومات دي او یا خو هم داسې ټلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو آزادی رادیو ته ټلیفون کړی دی لمنګه څخه مننه کړی دا چې د تاسو ورک شوی عزیز د آزادی رادیو لاره پیدا شوی راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
ټول ازادي د رادیو د کارکونکو په مننه سره او یو پټي زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د زویرو خلکو د فارغ خشکتم جوړ کړی دی نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې د شواته کال به کیږي یو سپینځره یې سړی سرمایي ژر شنه سترګې لري نو خبرې دا چې کوي لکه دا د باغران خلک شي کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي نو چې دلته دا شي څلې و نه حال هم ده کچيري دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره ژوند وو 0 00 4 9 2 4 0 00 4 9 2 4 د خدای په امان په مخه مو شه
زه د براده ولایت د کلستان د ولسوالۍ زما نوم یې اقبال دی د حاجي سربلند زوی یم تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کښې زه خلکیانه بیر کړم وړم عسکری ته بیا زه وتښتېدم بیا ټپي شوم خو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم د خپل قریبانو اواز نه لرم که زما د خوا اواز څوک غواړي دغه د ازادي رادیو ته دې زنګ ووایي زما د ورور نوم باغ دی د بل ورور نوم یې بختیار دی زما نوم اقبال دی د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم زما دا پیغام ورسوئ السلام علیکم
زه عبدالمنان در روزګان ولایت جزاب د ولسوالۍ ازادي رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم دلته د جزاب په ولسوالۍ کښې یو سړی دی د طلا محمد په نامه د ورور نوم یې نادر دی د بل ورور نوم یې بادر دی د وردګو د ولایت دی د ملالۍ د غونډۍ که چېرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سازي یا سادم داسې کمزوري دي نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي د روزګان ولایت د جزاب ولسوالۍ ته 0 00 4 8 0 00 4 5 0 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي وسلام
الو السلام علیکم زه مطلب روزګان د ولایت دګیزه ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دګیزه په ولسوالۍ کې یو نفر دی د جلال آباد د ولسوالۍ نه مېلمنه دی. زه نوې راته ویلي د ملالۍ د غونډې تور سالې په نامه باندې یو ډنګری سړی دی چې د څلوېښت کاله څخه د 50 کاله پورې عمر لري. دګیزه کال کې چې دګیزه په ولسوالۍ کې دی د هغې هر څه کولی شي چې د ده په اړه باندې موږ سره په دا شماره باندې تماس ونیسي. سپراویا در پنځوس در شپېته څلور سوه څلور پنځوس بارا جرا سیمو د سړی معرفي کړو په لاسته ورکړو خپل کورنۍ ته وسلام.
السلام علیکم زه عبدالرحمن د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ خبرې کوم. موږ د یحیی خان په نامه باندې یو نفر پیدا کړی ده چې دا ساز یې خراب دي. وایي چې زه ضرورت په کلي د ضرورت دي کلي یم روحاني صاحب کدا چیز د چا کار یې زخمي مقصد راځي لیږي دا په یکي السلام علیکم.
ولی السلام علیکم نجیب الله ترخیر خبرې کوم د دې سبزا دلته یو رک عزیز ده یا محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته موږ سره کېږي سمنګ سره ده او دا رواني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي. شکر و نه یو نه څلور درې شپږ شپږ اخرې اته او بله دا شمېره شکر وایا اته شپېته ولس درې سوه څلور اتیا سلام.
ما دغه پیغام دی زلبرې د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ستا سره په تماس کې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دی د پنځو کالو دی وایي زه ودود نومېږم خپل د کوره څه نادراکه دی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووهي صفر اویا اته اتیا درې شپېته پنځه سوه یو څلوېښت دغه زما تلیفون شماره ده کولی شي دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه هلک چې دی د نادادي د دورایي د نظانیه ودې خواته د مکتب ودې خواته دلته دکان دی دغه دکان ته دې ځانه ورسي بس هغه هلک پیدا کېږي وسلام.
زه خپله نورالدین یمه د غزني ولایت نهنیولی ده. دلته د غزني په ولایت کښې د غفور په نامه باندې یو نفر شته چې په یو جومات کښې اوسېږي دا ډېر وکیل کښې د هر مسلمان ورور ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي صفر واویا لس پنځه اووه پنځه یو شماره یې ځل بیا تکراروم صفر اووه اووه یو صفر دوه پنځه پنځه اووه یو مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو وارې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
ما دلته یو لیونۍ دی ګونګۍ دی په ژبه باندې ګونګۍ دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم جینې ورک دی ځای منچکه هم جینې ورکه ده کې ورور د دغه ګونګي اوري او کې پلار اوري کې یو بل څوک اوري د دغه ګونګي هر څوک چې نو ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي چې زه دا ګونګۍ په لاس ورکړم ووژم صفر اووه صفر درې اته صفر اووه شپږ څلور
السلام علیکم زه حمدالله د هلمند ولایت د ګرشې ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. دلته د سورکي په کلي کښې د ګرشې ولسوالۍ د سورکي په کلي کښې دلته یو ښځه ده ځوانه ښځه ده اقتصادي تکلیف لري ګرځي په کلو کوڅو کښې دغه ښځه هېڅ ناخته او قریب یې نشته د هر چا چې زما سره دې پر دغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اووه سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس. شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه شپږ نوي نه سوه یو اویا دوه سوه څوارلس.
زه محمد قاسم هغه د هلمند ولایت ته نهج سراج څخه زحمت درکوم. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی، د رحیم ورور دی، د کلاتی په قوم شمن خیل دی، د اختر محمد اکا زوی دی که د اختر محمد اکا د مسجد دی. مور یې مړه ده، تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه. خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی که هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې، نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي: 0-3-3-3-5-2-1. شمېره یو ځل بیا: 0-3-3-3-5-2-1. السلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ.
سر کمن ولایت د کجکی د فلسوال خبرت کوم. روزانا دلته د اصل خان په نامه چې دی ډېر وخت د کوالي څخه عاجزت خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصلی وي، ډېر کوچنی وو. نو د دې اعصابو څه تکلیف هم لري، د ده څه موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای وایي زه د شبرغان کله وایي د میمنی یم. نو دی چې دوی په رنګ په جامه سور لپار دی، سترګې شنې دي، نو که د په خپله څوک معلومات غواړي زموږ د ټلیفون شماره دغه ده: 0-0-8-3-1-6-9-1-6-9-3-1. ټلیفون شماره یې خپل بیا: 0-0-8-3-1-6-9-3-1. دا زموږ شماره ده، که د دې په هکله څوک معلومات غواړي زموږ د ساحې ټلیفونونه د ورځې کار کوي، د شپې نه کوي. هر څوک چې د پاکستان معلومات غواړي موږ ته په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. زه د فاریاب ولایت د کیسان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی، دا دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي، او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. د یو څه عصبي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. دته زما سره مریض دی، که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ما ته زنګ ووهي: 0-0-3-1-1-9-0-0-3-1-1-1. والسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. درانه اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو دغه پروگرام په ازادي راډیو کې وانورید، کېدای شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروگرام له سره واوري. د موږ پته ده: www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له ونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
دی وطن وینم هرش پا خوب دی وطن وینم هرش پا خوب دی وطن وینم هرش پا خوب دی وطن وینم ساتھ کمن کرے رات راوڑا